مشال ریڈیو دا نند گل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنرې ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبري خبرونه کې ورکړلې ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. هو اړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
شي پلومبې د مشال د خبرونو سره ټکی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تیر ماښام د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال د مرګي بریدکي د وجل شو کسانو شمېره 16 ته رسېدلې. 10 هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښتۍ کې یونان ته روان و پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت ده. د دغې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ وي چې پکې د 2 لک نه زیات کسان وژل شوي او په میلیونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په لومړۍ ورځ بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیر یو لسیزه کې دا ډومبه ځل ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین با پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرټر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکو 4 شنبه په ورځ دغه غونډه ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه بعد د رائے اغستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلی بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګند خبرې وشوې او ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخو د خغلی جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي د سنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د پسیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوې. د چارواکي په خبره پر راتلونکي میاشت کې د خغلی شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمېره 16 ته رسېدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د ژوبل شوو کسانو شمېره 15 او د لادرک کسانو شمېره 15 ښایي. بلخوا په پیښور کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې په دغو وژل شوو حجیانو کې د 15 تعلق د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره وو. تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 نه زیات حجیان وژل شوي وو. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج info.org په نامه یو ویب پاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او ژوبلو حجیانو په اړه معلومات ورکړل شوي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېره 16 ته رسېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري مشال ریډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ د 14 سباندې د 10 نور کسان هم ټپيان کړي. ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل کې د پردیش وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وو چاودید. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یو درنه 14 شوی وو چې 55 کسان یې ووجل. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لر رد کړي او ویلې دي چې دوی پولیسي وګړو بریدونه نه کوي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لنن سحر وخت راهیسی له سولورو د کندوز په خار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د مشال لیډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې جګړه سحر 3 بجې پیل شوې او د خار فضا د کلاشنکوفونو پیکاو او نورو وسلو ډزونی ولیده. د مون خبريال وایي چې په سیمه کې ملکی وګړو ته هم مرګ جوړ لاوړېدل خو د دقیق شمیر په اړه یې سندې دی ویلي. له بلې خوا د کندوز د امنیتي قومندانې ویان سید سرور حسیني وویل چې له مرکز څخه تازه دم ځواکونه استول شوي او ډېر ضربه دا جګړه پای ته ورسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په خار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرګ جوړ لاوړېدل ده. هغه ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و پروند ترکی سواحل ته نږدې ډوبه مړ شول. د ترکی رسنو د راپورونو لمخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 خزه او 15 ماشومان هم پکې دي د شامبو د دې کښته شل نور سپرلای چې د لامبو جامع اغوست ویج غورل شوی دی. د ځینو راپورونو لمخې په پیښه کې مړه کسان د کښته د ډوبېدو پر مهال پکې بند کې بند پاتې شوي وو. سږ کال شاوخوا 15 لکه کډوال یورپ ته رسیدلي. اکثره دا کډوال په بادي کښتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغرب یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسېدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2300 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لا درک شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت د یادایش پر ضد هوایي حملې پیل شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. اولان په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. د فرانس جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی وو چې هېواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو د بریدونو د پیل په پلان غور کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به زموږ همکار رابعه اکرم خان ووري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه اخیستل کیږي او په 1.40 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپیه او په 1.45 روپیه. یو پاؤنډ په 1.85 روپیه او په 1.68 روپیه. یو ریال په 19 روپیه او په 19.25 روپیه. یو درهم په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه 15 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.02 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 40، بنو کې 1.5 او 40 او په کوټه کې 19 او 22 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریده. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډو کې پاکستان او افغانستان کې د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان مړه دي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیور دي چې رغړې دا دغه دا مسله بیا جوړه کړې د خپلایا نه مهاجرت ته د امیر دربدرې ته نه کسي دا یې موږ نه 15,900 روپۍ پر ګاډي وخلې.
او په خبر ایجنسی کې د یوې مشاورې حال هم درکو.
د وښ کوڅاز کې او زما د پښتنو سترګو نه امزاد د یار مینه د کانو نه وبو باسي.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمګړم به موضوع ته په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملای پسندر کې د نړۍ مشرانو د امنیت اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی. د هغه نه پوښتلې دي چې د نړۍ مشرانو په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې کړې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له څو ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوې دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلی د غونډې په حاشیه یا څنډه کې د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي، دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړی دی دوه اړخیزې غونډې درې اړخیزې غونډې او دغه نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړې دي.
ښه دي کې د افغانستان پاکستان او زمونږ د غسیمه کې چې د امنیت کوم موضوع ده په دغه اړه باندې غونډې شوې دي کنه د مشرانو
او نو پرون چې کومه ودلته د افغانستان امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې په غو کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستی و د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستی و او د سیمه او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو استادو هم پکې ګډون کړی و په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمه د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری وویل چې چین دا توانایي او دا ظرفیت او توانایي لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خواله کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د حکومت کچه چې دا نور هم پراخه کړي زیاتې کړي او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړه چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي په تیر په افغانستان کې او د اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بلابل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ها شپږ سبب افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده د سولې کوم پروسه ده کوم خبرې شوې وي سمود وړاندې غ بیا ودرې دي بیا نوې نوې نور خبرې پکې رالې افغانستان کې د امن پاړه باندې مشرانو ستاسو سرګندونه کړې دي یعنی سپلان سټراتيجي چې د غلطبا د امن د ستوند څنګه هواري کی
پرون پر د ډیرخیزه غونډه د چین امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرای رئیس عبدالله پسغر د ویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتی ستونزې ډېرې دي او باید د دې د خکولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسی او په تیرا عبدالله ویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي ځکه تر دې په خو هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته نو خغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده پغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي ځکه کچیر په افغانستان کې وضع خراب وي امنیت خراب وي نو په پاکستان کې به هم پر پاکستان به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم سره نه امني.
ډیر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کوم ده
نسیم شپقو د نیویارک نه چمونې تازه صورتحال راکو د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. زما همکار مجید بابر د غونډې پاړه باندې په نیویارک کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه جانګیر خټک سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتنه کړې ده چې دغه غونډې مهم موضوعات څه دي نو موږ وای
عمومي توګه باندې موږ د کتلې چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسائل دي په هغه باندې زیات نظر د خلکو د مشرقي وسطا مسله چې کوم دی هغه ډیر زیات اهمیت لري د وخت او په دې باندې مختلف هیوادونه کافی پلانونه لري چې هغه څه داسې کوششونه شروع کړي په خصوص توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتیږي نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوې دي چې کم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونو چې کم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دي چې کم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل راوباسي شي.
خټک صاحب آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کوم خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
افغانستان په حواله سره خو ګوري همیشه د پر افغانستان خو داسې چهار کله داسې غونډې شوې دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي نو هغه ما ته کم از کم د جنرل اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فلحال نه ښکاري البته نور عمرو باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي هسې خو تاسو دا کتلی دي چې دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي هغې راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغې خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیر ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډیر کړکیچ طرف ته روان دي نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به
اول خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې داسې امکان د وخت ښکاري چې دواړو مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نن فیسبوک ولا هډ کوارټر ته تللی و نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچې په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود چې کوم ځای کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي مکه هوټل کې نریندر مودي هم و هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چاغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي او دا د باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه د عوام رایم دادا چې چونکې پاکستان دا اعلان کړو چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډیره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبر وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو
اردونکو په دا موضوع نو سره زو سعودي عربستان کې د مینا پیښه ته د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د پاکستان شپږ دیرش حاجیان مړه شوي دي چې پکې 15 د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري دغه شان ګڼ شمېر حاجیان لا تر اوسه بې درکه دي په دغه موضوع له پیښوره زموږ همکار خالد خان نور معلومات را سره شریکوي
دا پاکستان د حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا غي دا راخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرونه وخت پورې 48 حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مړ شوی دی د مینا په دغه حادثه کې خو بیا روسو دي چې کوم لیست دا کړی په هغه کې شپږ دیرش حجان د پاکستان سره تعلق لري دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومې او حجیز چارا د ارتباط سره تعلق لري دا 15 چې دي نو دا د خپلوانو لکه حاجی شیر افضل چې دی دا د پیغاور د افغان کالونی دی دی حج لتل او د کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی چې دا هغه خاون حاجی شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وی چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټی دی او بل د کوپه داغي پات لهم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په پیښه کې وجل شوی دی نو دغه اطلاع چې دی دا د منسټری دغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د سیمه مو په تبادله تعلق لري خو دا سلور چې دی دا د دیخ پلوان وی دغه شان ډیر خلک کاغه د باجول دی د سواد کی د نوخار اغه وی چې دا وی پلوان په هڅ کې تلو اغه لا درک دی دا غي هیڅ دغه نشي او د دې شمیره چې دا اغه په درزنونو دا خو اغه پاک لمونځ کده نشوي نه چې اغه مرضی یا سوي خو اغه لا به درک دی د بخشو پل محمد صلوات ته چې اغه پاک لگا ول کیږي چې اغه لا درک دی او کله چې داغه د لا درک اطلاع دل تراره بخشو پل کې نو داغه مور داغه پیغام کې وفات شوی داغه سي داغه خپلوان وي نو دا شمیره نور هم زیاته کیږي شي خو کم معلومات چې مونږ حاصل کړو نو دغه پیزه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري باغې کې حاجی شریف دل چې دی اغه د پیښور او دغه شان د ناصر اقبال چې د وامین شل پاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل کوروزان سره تلو او داغه پاک لا د لامسنګ دی هیڅ اطلاع نه
زه به چې او د خلک به تر کې دي
دغه غم دی خو چې دا غمونه دي نو په ډیر زیات کورونو کې دی خو دا پیزه چې څنګه تاسو نو دا د دې خپلوانو راسوي دي
دا تصدیق کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو پټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوبلې لقبل د بخنه غواړي. خدای عربستان او چارواکي بیا ویلي دي ایران له ورسته په خسارات سیاسي چلند کوي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په ورستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 798 کسان مړه سوي او تر 900 زیات نور ټپیان سوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری ایجنټ راخېستې زیاته کړي سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز لو مسلمانانو او د قربانیانو له کورنۍ څخه بخښنه وغوړي. خامنهي زیاته کړي له اسلامي نړۍ سره زیاتې پښتنې سره تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ جوب لپاره د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په ورستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسلې څارنه وکړي. ایرنا خبری ایجنټ راپور ورکړي چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې ورستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل ورستي پیښه د انسانانو له کنټروله بهر و.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د کرخی اړخ پکتیکا ته ورځو چرته چې پرون ماخام په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې 14 شوي چې د وروستیو معلوماتو له مخه د دې پیښې د مړو شمیر 19 تنو ته رسیدلی او تر 150 ډیر پکې ټپیان دي. نجیب الله لوخیل د دغه سیمې نه موږ ته نور معلومات راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې 14 د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانی کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر 30 ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ وو. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 11 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده. نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل مسؤول جګړن محمد شریف مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو، چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درمننې لپاره لیږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشا څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لښوند د سرنسته ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابته ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
له شمالي وزیرستانه به کورشوي خلک د پولیټیکل انتظامیه ګیلمند وای چې انتظامیه د دوی نه د پیسو خسترل لپاره نوې نوې باندې لټي. به کورشوي خلک وای انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي ريجستر کول غواړي کوم چې لمخ کې ريجستر شوی دی. لسمي زمو همکار عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
شمالی وزیرستان به کورشوي کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنه په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچه ورکړي. ملګل سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولای.
اخیر کار د دې خلک نه نیرا غوړی ته دا یان چې الریډی دا خلک رجسٹر دا پچې ډیر نه ډیر دغه خوړې ورته پولیس ته کېتا یو ر کارت دا یېتا اچیتو وزیری سانتا دې لوسی وزیری سانتا دا شای یو کار نن موجود دا د خلک ته یو پای تکلیف پر کول مونږ ته زمې ته دا اپیل دا ورته کول میلا چې دې دا مطلب دا غې پولیس ته کېلا دا خلک غا اوخلی مزید د خلک چړل حقیقت شه ګنا دا ګنا مزید د نړۍ په خپل کلاړه باندې پریز دی خپل ویر کمه دا پریز دی.
حضرت الله وای دلته راغلی گاڑی دا اول نه رجسٹرډ شوی او نن یې بیا په پیسو انتظامیه ولې رجسٹرډ کوي؟
مشاری دې شوی یا ما شوی کنه دا دې څه زمين رو اصل دا پاو یا رجسٹر کړی دی او دلته دې کی پکې ګورنمنت یې رجسٹر کړی دی کنه او مخ شایو د پولیټیکل اندر خو دا نن پولیټیکل دا سیوري دې چې رغړی دا دغه دا مساله بیا جوړ کړی دی خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر دربدری ته نه کسي دا یې مش نه 15900 روپے پر گاڑی خپل
کنه. ملک عبدالمامات خان وای که ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پورا کړي خو د کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي.
کله چې سشي په نوم باندې کله د میسایل په نوم باندې کله چې کومه د شناختي په نوم باندې ډېر جو ستړيږي چې موږ یې چې پیسې خو یې ته جواز نه جوړيږي چې یو ورته چې کومه د ګورنمنت آرډر کړای دی چې دې ورته سوشل کې دي.
په دې اړه مو چې کله د پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاډي دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ گاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به په ریکارډ کې موجود وي خو د گاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه تر دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخه وړاندې کوو.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره راغون شوې دي. د نړۍ یو سل او شپېته مشران په داسې حال کې غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شو کړ. پاکستانی حجیانو شمیره شپږ دیرشو ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شو کسانو شمیره پنځه دیرش او د لادرخه کسانو شمیره پنځه اتیا ښایي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره شپاړسو ته رسیدلې ده. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز په ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. ولس هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښته کې یونان ته روان وو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوې ده. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیون چینل سی ان ان سره په مرکه کې ویل د فکر کوي اوس ټول دا منلی ده چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي.
مهم خبر نمبر د وسورزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دي او دا غینا مهمه برخه وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت لاړخه د حج لپاره اوچت کړی شوي. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیره کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډیره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې مخنیوي ساسکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره مازورې سره مخ کېدي شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټول نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حد پورې دي چې په سنانو حمله هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیره کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نیویارک کې د تعلیم د مبارزې او نوبل انعام ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د هلو ځلو دغې په ژوند چې کوم فلم جوړ شوی دغې په اړه باندې راپور خپور کړی دی. ایکسپریس ټریبیون چې دی د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د مجید بابر نور.
امریکای ورسپاره نیویورک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعامي یافته او د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزۍ نیویارک ښار ته په دې مخ راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملالۍ کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورسپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملالۍ هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالۍ د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورسپاڼې په خبره که څه هم ملالۍ د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې سانشته. د ورسپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالۍ د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالۍ د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یک دم بیا ملالۍ د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه، زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بل معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیله مند دی چې ډیر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون پړومبي ځل په شام کې د اسلامي ډلې یادایش پر مرکزونو بمباري کړې ده. ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش تر روزنې یو مرکز چې د په وینا د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی دی. په دغه اړه احمد تکل نور تفصیل راکوي.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پراتلونکو نیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسین سهار په سوریا کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زمونږ د هیواد امنیت ته ګواښ تر کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانویل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 ماده پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حمله د پایل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پایل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریه په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حمله د پایل پر پلان غور کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا سرګندونې وروسته لاغي کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شامو نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورتګ یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. نوریاس نوری په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیوال ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رويټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خوشحالۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دالیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه ومنلې چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوترز وویل کمخ کې موږ د وړې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخ مرستې کړې وي د بحران ښایي نوې راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او وی ویل اکثر دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرېدونکو د ډان رسپانې په لیکنه کې د سکنی کال د حج خطبه تکتنه شوې ده. لیکنه وايي پر ضد دي چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د دغه لیکنه لنډیز د هارون بچانو
د ډان ورسپانی په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وجل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز ال شیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن حوثیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بیلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپل خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو ترولو لارې وهل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکی خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتی د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
هارون بچا راپور مورد اوریدونکو سرزو مومن د جنسی ته چرته چې د یوسف خیر نه تر ناوګې باجوړه پورې په لوی سړک د بیا ودانې کارونه د تیرو دریو کلونو راهیسې روان وو. د پنځه میاشتې وړاندې د پنګو د نشتوالي له کبله دغه کار ودرېدلی دی. د سیمې خلک وایي د سړک د خرابوالي له کبله د دوی کاروبارونه او ولسي هلې ځلې ډېرې اغېزمنې شوي دي. شنواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی د دغه سړک له وجې ځای اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. اولس وای چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولې. فردوس خان ساپه وای
د دکانونو د پنچرو د سبزیانو د دکانونو د هغوی سره د ډېرو د غیر آباد کېدو څخه چې د وران شو درې غټې مصرخانې هغې کې اوس یوه مصرخانه پاتې ده. هغه کې هم درې دغه پاتې دي ورکشاپې دي او نورې بندې شوي دي. که نه څلور پټرول پمپونه په څلورو کې یو پټرول پمپ په ځای سره پیاو دي.
له دې وروسته مې د فضلې ودود ساپي سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل ولې بیا یې په منځ کې ودرول. نو هغوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وس په دوه دریو کې کیږي. نو هیڅ حکم دې ته غاړه نه ږدي چې یاره هغه دې ګنډاو ته لاړ شي، پېښور ته دې لاړ شي یا دې غلنۍ ته لاړ شي. نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه څاروي سبزیانې راوړي، نو هغه اکثر په لارو کې تکلیف وي، خراب هم شي. دغې وجې نه چې کوم دې څوک اوس زیاته غاړه نه ږدي چې هغه کاروباري مرکزونو ته لاړ شي.
یو ځای خبریال چې د ساپو اوسېدونکی دی لال رحمان ساپې نومېږي، هغه وایي
دې نه چې کوم بلندې کار واه وډې په کې سره روان خو د بدقسمتۍ د علاقه
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سی ان ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه. نو څوک ذمہوار موجود نه وو. ولې موجوده عملی له خوا وویل شو چې د دغه سړک لپاره پیسې منظور شوي دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په خبر کې ډاکټران وایي چې د هوا د خجنوالي لکبل او دغه شان د ګاډو نه چې کوم خطرناک زهريلا گیسونه وزي دغه په نتیجه کې په دغه صوبه کې د سینې د ناروغانو شمیره ډیره شوې ده. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکړي.
د هوا د لودګي د ختمول لپاره کار کوونکې مدني فعاله ډاکټر سعیده وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري گیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکې شمیره او له کارخانو خارجیدونکې لوګي او گیسونه دي چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمي بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پوره کلایمیټ چینج شو. لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه ما یو سټډي کړی و دا کلایمیټ چینج باندې. نو الته موږ دا ابزرو کړیو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم الته به اوس غلطه نشته بیکاز اف کلایمیټ چینج. ټمپریچر چینج شو، نور کنډیشنز کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو. چې کوم واوري به کم سیزن کې کېږي هغه سیزن چینج، هغه ټایم پیټرن چینج شو، هغه سیزن کې اوس واوري نه کېږي او چې څومره مقدار کې کېږي هغه مقدار کې نه کېږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرزونو د سانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د الودګې د سیواوالي لوجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمیره کې هم سیواوالي روان دي او باید حکومت د هوا د الودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغه ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز، مین ارګنز چې کوم دي، چې کوم باندې دا انوایرنمنټل پولوشن د وېکل ایمیشن چې کوم ایڈورس افیکټس کوي هغه لاسترګي دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے. او زخو چیست سپیشلسٹ پر حیثیت سرا دینا خبریم چې دا انتهایی مضر دی انسان صحت لپاره.
د پېښور د ټرافیک پولیس ډي اس پی اصغر مروت په وینا دوی د زیات لوګي کوونکو گاډو پر ضد کاروایی کوي، خو وایي چې په ښار کې گاډي اوس دومره زیات شوي دي چې د ټرافیک پولیس لپاره د ټولو گاډو معاینه کول ګران دي.
ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی دون حد ته ورسی، نو ظاهره د دین بس نیگیټیو افیکټس د دیوال راځي. بیا په دې کې داسې ډیر گاډي هم دي چې هغه ډیر ایکسپایرډ هوندي دي، زوړ ماډل وال دي. مونږ گاډو دا لوګي چیک کول لپاره خاص کاروایی کو، منتھلی دا مونږ په دې باندې کاروایی وی، او کم گاډي چې لوګي ډیر کوي هغه فاین هم کو، هغه ډاکومنټس والو بیا هغه ته فټنس او کلیرنس الاور کیږي چې کله هغه گاډي ټیک کی اوره ولي.
د ډاکټر سیدا په وینا د هوا د لودګې د مخنیوي یو لار ډیری ونی کړل دي، او دا چې باید حکومت د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي وکړي او اولس هم لونو پرې کولو ډډه وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د اختر په سلورم ورځ هم د جلال آباد خار سراج الامارت باغتا ډلې ډلې خلک ورغری دي، او د اختر خوشحالیان په ډول ډول خوراکونو او میلو ونمانځلې. زموږ همکار باز محمد عابد هم دغه باغتا ورغلی، هلته د خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی.
په جلال آباد کې سراج الامارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرگرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغ ته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغ ته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نن د اختر سلورم ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر سلورم ورځ هم ده، خو ډېری خلک راغلي دي د میلې دپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو ګورم، ملګري وګورم، راغو تر څو د اختر دی. خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه، د مختلفو سیمو څخه، اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځي مونږ سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باغ ته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلی و نازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی، نن راغلو د اختر څلورم ورځ و، دلته ماشومان هم راسره راغلو، ماسات مکمل یو فیملی راغلو، چکر هم ولګول. دا زنګوګانو کې وګرځېدو ته امنیت او ښه وضع ښه و او ښه خوشحاله یو، او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي، وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي، خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي. زمونږ دا د چایو کاروبار دی، کاروبار هم وسته شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي، او خلک نشي کولی چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160، او د انټرنیټ تلارې په مشال راډیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
اوس د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو د بجرګې د سوري لاندې د یوې آزادې معاشرې حال درکو چې پکې د سیمې شاعرانو برخه واخیسته او خپل کلامونه یې وړاندې کړل. دغه مشاعرې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی و، نو راځئ چې دغه مشاعره وو.
سی بلنا ورکوم پروفیسر تواب شاہ مسعود صاحب لچرا شو مونږ تاسو خپل کلام واوروي
وس مې د خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نه ځي او تا پرې کولې ترې وزرې اوس له تانه نه ځي شیر ارزی چې عناصر مو د شر ټول مونډه وستې نه وي نو تر هغې غم تیارې له پښتونخوا نه ځي
بلنه ورکوم رحمان شیدا شینواری ته
داستان د عشق یم زلمه یم پیغور غواړم او بنګړای د پیغلو د مړوند یم لکشور غواړم او شیر دې شي پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي او زخمی مرهې مناترسه لک ټکور غواړم مننه
فاروق سیبلم بلنه ورکړی دا او
هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لونه نن د خالونه په تندیرا ولا
ډیخ پلای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي راغوالم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا محمد نثار افکار لا د وصال د شپې سحر وباسا او لا می د زړه نه اتلو خطر وباسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانه نظر وباسا حمزه بابا وای یار پاینه کی خو سپرلی زرغونولای شو خیال زما د زړه چې پکې راغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا یو خو دینه ترسی په دې سلو کې منلای شو استاد نظر غشو می زړه ویشت پکې ودرې دو خوخي شو دا کور کني بهرم تر وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامه خشوه او زړه خو حمزه ورکوټای کور خوست کلای شو نو بابا په دې سپیزلی اشعارو سره د وړاندې کلام او رولو د پاره بلنه ورکوم صفدر خان صفدر صاحب
مال پلاس د یار راغله گریوان ما چې خپل کلا پیژندل گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چې ستا کوسه کې چاشلولې گریوان
لوړګي چې مشاهره تاسو ورېدم دغه سره د مشال لیډیو د سحر خبرونه پای ته رسی نور خبرونه کې به زمونږ ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنری له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې
وی ولاړی کغلام روم راځي تو کې لاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمت غاڑے چھے قطری قطری میں پوز دوخ منکا مو مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی ادن کرم یا بکڑم دا پختنوں